السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر درې بجې دي نن د خالی ورځ د 2019 کال د دسمبر 8 نیټه ده زه فرخند ناصر مو په دې خبري سات کار کړی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه سروي او ټولنیز شبکیو سخت ریزي هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو
دوها کې له طالبانو سره د امریکا خبرې یو وار بیا پیل شوې سردار اختر منګل پر امنیتي ادارو د میرمنو د ترې تم کولو تور پورې کړي ملګری ملتونه وایي ایران د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره له تشدد کار اخیستی د خبرونو تفصیل راپورونه وایي د قطر په مرکز دوها کې لنن بیا د امریکایي استازو طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي یو امریکایي چارواکي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له فعالیتونو نه خبر ده نن مشال رادیو ته د دې خبر پخلی وکړ چې خبرې یو ور بیا شروع شوې دي دغه امریکایي چارواکي ویلي د خبرو تمرکز د سولې پر ټینګښت او د تشدد په کمولو دی سو بین الافغاني خبرو او اوربند ته لار هواره شي تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر پاول جون سره په کتنه کې ویلي چې په سیمه کې ټیکاو د افغانستان د سولې پروسې سره تړلې ده ولسمشر ټرمپ د سولې مذاکرې سره کم درې میاشتې مخکې وروسته لاغې لغوه کړې چې طالبانو په کابل کې د وی حملې ذمہواري ومنله تر اوسه د امریکایي چارواکو طالب استازو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاوونه ترسره شوې دي پیښور هایکورټ په بی آر ټی یا د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو په اړه د پلټنو پوره کولو لپاره اف آی ای ته یو نیمه میاشت وخت ورکړ هایکورټ د دسمبر په 15مه د پروژې په اړه خپل تفصیلي فیصله خبره کړې ده عدالت ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا پروژه به له منصوبه بندي پیل کړي وو او په لومړي سر کې په شپږو میاشتو کې د پوره کولو ژمنه کړې وه خو لا تر اوسه سرته نه ده رسیدلې هایکورټ د هغې پروژې په اړه د پلټنو امر په داسې حال کې کړی چې د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال رادیو ته وویل دا پروژه به د 2020 کال د فبروري په میاشت کې سرته ورسیږي
دا چې کوم بی آر ټی تنده کې جوړ شوی دا کوم لاهور کې جوړ شوی دا غي نه دي زموږ میټیریل فار بیټر ډیر د سټنډرډ دی او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وایو که څوک اډیټ کول غواړي که څوک د دې تحقیقات کول غواړي موږ به ویلکم کوو
بل خو په صوبایي سمله کې د اپوزیشن غړي د پروژې د ځان لکبله په صوبایي حکومت نیوکه کوي وایي چې د هایکورټ فیصله ثابت کړي چې په دې پروژه کې درغلي شوی ده د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر وایي په اوسنۍ حکومت کې په بلوچستان صوبه کې له بشري حقوقو سخت سرغړونه روانه ده سردار اختر منګل پرون مشال رادیو سره په خبرو کې ویل په خو به د بلوچستان سړی نیول کېدل خو اوسې مېرمنې هم نیول کېږي
امنیتی ادارو د نومبر پر 9مه دا واران ضلع له درو کلو څخه څلور مېرمنې پورته کړې وې او بیا پر 1.5 نیټه په خوزدار کې لیویز ته سپارلې وې او یوه ورځ وروسته د هغوی داسې تصویرونه خپاره کړل چې مخته یې درنې درنې وسلې پرتې وې
خو د بلوچستان د وزیر اعلی ویان لیاقت شهوانی مشال رادیو سره په خبرو کې په واران ضلع کې د مېرمنو پر نیول کېدو خپګان ښودلی خو د سردار اختر منګل تورونه رد کړي پاکستانی ترانسپورټرانو په چمن پوله د پاکستان غاړې ته خپل کانټینرونه د احتجاج په توګه درولې دي د درول شو کانټینرونو شمیره د 500 په خواوشا کې خودل کیږي دوی د کسٹم یا ګمرک د ادارې لخوا د غوي د کانټینرانو د کلیرنس د نه کولو په احتجاج د ګام پورته کړي دي ترانسپورټرانو وایي د پاکستان لوجستیک سیل دوی ته په کراچۍ کې د ګمرک د ادارې لخوا ورکړل شوی سټیکرونه نه مني او ورته وایي چې په چمن کې باغوي بیا نوې سټیکرونه اخلي د عبدالباقی په نوم یو ترانسپورټر وایي دا ګام هغوی ته د منلو وړ نه دی
وڅه د انرژي والا دا ډم ورچولې چې ګاډي زما خاطر او ګزوه زه د پسکل کوم دغه باندې بیاستو مخ په 200 ګاډي او شته وسلس ګاډي نه وړي موږ دوه مشکلات نه چي نه ډوډۍ نه او داس نه مول د چمن سپورې دوړي در په دره یو می دوری کشي بل می دوری کشي یو مستره الا ډیر خراب
مشال رډیو هڅه وکړه چې په دیړه په کوټه کې د کسٹم د ادارې د چارواکو نظر واخلي خو بریالي نشو چارواکي وایي په دوکې سیمه کې نن د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی د مرستندوی پرسونل د وژل شوی تن جسد او ژوبل تن له کانه وستلې دوی دوکې د بلوچستان د مرکز کوټې شمال ختیځ لوري ته په 200 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې پکې د سکرو درنګونه دي افغان ولسمشر د ولسی خدمتگار ډاکټر تیسو ناکامورا وژنه یو غمیزه بلل او ویلي دي چې د هغه په وشل کې دوه ټول افغان ولس په ویر کې دي. ولسمشر اشرف غنی د خبرې تیر ماخام په ارګ کې د ناکامورا د لور او میرمنې سره د لیدنې پر مهال کړي. په پام کې دانن په کابل کې د ناکامورا مړی ته د حکومت لخوا د درناوي مراتب پر ځای شي. جاپاني ولس له افغان ډاکټر ناکامورا چې افغانانو به ورته لمینې کاکامورا ویل تیره چهارشنبه په جلال آباد کې سره د 500 افغانانو په یو وسلوال برید کې وشل شو. تر اوسه هیچ چا هم د برید ذمہواري نه ده منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر د ایران امنیتي ځواکونه د مظاهره چیانو پر ضد په سخت تشدد کارولو تورن کړی دی. میچل بچلت پرون ویل چې هغه په ایران کې له اوسنیو مظاهرو وروسته د مظاهره چیانو په نیولو او زورولو اندېښمنه ده. نوموړي زیاته کړه مستند ویډیوګانې ښایي چې د مظاهره چیانو پر ضد سخت تشدد کارول شوی او دا هم لیدل شوی چې امنیتي ځواکونه په پرامنه مظاهره چیانو ډزې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر زیاته کړي چې د ایراني ځواکونو دا کارونه د نړیوالو اقدارو او بنیادي د بشری حقوقو څخه سرغړونه ده. امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 2 ویل چې په ایران کې د مظاهره چانو پر ضد په عملیاتو کې تر اوسه 200 کسان وژل شوی دي. ایرانی چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په واشنگټن کې د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وګوري. واشنگټن پوسټ او ایپی خبری اژانس پرون د زنو لوړپوړ امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د دسمبر په 10 نیټه سره ویني او وروسته به یوې خبري غونډې ته وینا کوي. چارواکي زیاتوي چې دواړه ډیپلوماټان به د یوکراین، شام، د وسلو د کنټرول او خپلمنځي چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماریا زخاروا ویلي د دسمبر د 10 د ملاقات لپاره تیاری روان دي خو په دغه اړه نور جزئیات ورنه کړل. د خبرونو پای خو اوس ورزو اسلام آباد ته او د سراج ظهیر نه د هوا حال او د کرنسی به اورو.
نن د خادی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپیه غسل کیږي او په 1.55 روپیه 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه 50 پیسې او په 201 روپیه 50 پیسې. یو یورو په 1.70 روپیه 70 پیسې او په 1.10 روپیه 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپیه 50 پیسې او په 200 روپیه 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپیه 50 پیسې او په 200 روپیه 50 پیسې. او یو افغانی په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې وریځې خوري وي او په ژوب کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم وو او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او درویشت، ژوب کې 3 او 18، او کوټه کې به کم ناکم 4 او زیات نه زیات 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د قطر په مرکز دوها کې سره لنن بیا د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل شوې دي. پېښور های کورټ ته د خار چټک بس پروژې یا بی آر ټي په اړه تفصیلي فیصله کې د پلټنو وفاقي ادارې فایې ته امر ورکړ چې په دې پروژه کې د درغلیو معلومات وکړي. د افغانستان پولیسو سیرما د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د کسٹم او د ترانزیت د ترانسپورټ تکامي ادارې ترمنځ د کړکیش شامل په سلګونو کنټینران په چمن کې ولاړ دي.
اوس نلسی والا دا ڈرامہ شروع کرے اس بھائی دا گاڑی نے بدوری راجی ہل تا تس دا پارا واڑ ہل تا سکین کی سکین سکین دروازے سر پر سکین پروت وے ارا گاڑی بدر وتلا دے
او 19 پروگرام سروے کے دا وشو وشتلو روزنا ورکون کے سارا خان خبری اور
یو خپل بچو کې ناری ته پریدیم. نو شکر ازم دا سے پہن می سرم کی زما مور پلا زلک سپورٹ کریم.
دا مشال سروسی تا تاسو مشال رادیو ته وګي څنګه چې مولان دی په خبرونو کې واورید چې د قطر په مرکز دوها کې اصل نه نه بیا د امریکایي استازو طالب مشانو ترمن د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې دي. د امریکایي چارواکو او افغان طالبانو ترمن د امن خبرې اترې د بیا شوریف کېدو په اړه یو امریکایي چارواکي مشال رادیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړې ده. د دې مخکې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمن د خبرو اترو نه پړاوونه ترسره شوه. د سیمه ایزو چارو پوهان خوشبینه دي چې دا وار به مذاکرات ښې نتیجې ورکړي. په دې اړه نور تفصیل ته ګل ایاس نور.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ رسمي خبرې اترې بیا پیل شوې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال رادیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په دوحه کې له طالبانو سره خبرې شروع شوې دي چې زیاته توجه د تشدد په پیښو کې کموالی راوستل دي. امریکایي چارواکي چې د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زمي خلیزات فعالیتونو څخه خبر دي مشال رادیو ته په رالیږلي پیغام کې ویلي دي چې د وسنۍ خبرو مقصد بین الافغاني خبرو اترو او اوربند ته لاره هوارول دي. د دې مخکې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ غیر رسمي خبرې ترې هم شوې وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نومبر په 28مه د افغانستان ناصافه سفر پر مهال ویلي ول چې طالبان تړون کول غواړي او دوی باید اوس اوربند وکړي. په لندن کې د سیمه ایزو چارو پوه حسن یوسفزی مشال اړتیا ویل چې د اوسنۍ خبرو اترو تیاری لپاره ډیر کار شوی دی او کوشش کیږي چې دا وار جامع مذاکرات وشي.
زما خیال دی دا ځل خبرې ډېرې پریکنده دي، مهمې دي او طالبانو هم درې میاشتو د توقف نه وروسته هغوی ته هم احساس شوی دی چې باید خبرې د وګړو په ځای باندې جامع او مکمل خبرې وي. نو امیدونه شته دي چې دا ځل یو حل رامنځته شي، خو بیا هم داسې کمل ډول ویل چې طالبان به جنګبندۍ ته تیار شي، د افغان حکومت سره به پایسته حکومت خبرې وکړي، په دې اړه باندې خبره کول فکر کوم له وخت نه وړاندې ده.
سمی یوسفزی زیاته کړه چې طالبانو د اوربند په اړه سنرمي خودلې ده او امریکا هم په دې لټه کې ده چې دا ځل اوربند یقیني کړي. د امریکا د بارونو چارو وزارت ځانګړي استازي زمي خلیزات په دې رستو کې د کابل سفر هم کړی وو. په پیښور کې د سمی یوسفزی چارو پوها اجازه خټک بیا مشال لیدو وی چې دا وار بعد امن خبرې ترې نتیجه ورکړي.
نو استیجی ویل دی وختي په چانس زادي یا امریکا خپل خبرې رسو شي دا اوس په دې زور نه کوي او یا طالبان رسو شي نو دوه سیو چې خلاص باندې دا څرګندې کی
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د امریکا له ناظم الامور پال ډبلیو جون سره ملاقات کړي. د بارنو چارو وزیر ویل چې پاکستان به په افغانستان کې د جوړجاړې او امن کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. د نوموړي په خبره د ټولو سیمې پرمختګ او سوکالي نیخ په نیغه افغانستان کې امن سره تړل شوې ده. قریشي ویل پاکستان د امریکا له لوري افغان طالبانو سره د امن خبرو پیلولو هرکلی کوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه ریټایر بریګیډیر سید نذیر مشال اړتیا ویل پاکستان په پروسه کې خپل رول لوبولې دي.
پاکستان رول په دې کې مرکزی هم دی او خو بل طرف ته چې موږ وګورو نو د پاکستان په لاس کې دومره واک اختیار هم نشته دی چې په هر حالت کې یا په هر صورت کې یا د هر شرط لاندې طالبان مجبور کړي او بل طرف ته افغانستان حکومت چې کوم دی هغه دو قدم وړاندې دي، یو قدم بیروسته دي. هغه باندې سډیر تعلق کې دومره غرموالی هم نشته دی او بل په یو بل باندې دومره اعتماد هم نشته دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې وې. تر اوسه د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پړاوونه ترسره شوې دي. بلخو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه پخوانی سند او پرمختګونه لغوه شوي او اوس په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د خبرو تازه لړۍ پیل کړې. د وزارت ویاندې ناجی انوري نن مشال لیدو ویل په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی نه پړاو خبرې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا باطل شوې دي. هغه ویل چې د هر ډول غونډې له پیلېدو مخکې باید د اوربند او په پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو پر موضوع بحث وشي. په قطر کې به خبرې داسې پیلېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پخوانی سند باطل دي او د هغې پر بنسټ نورې خبرې نه کیږي، یعنی کومې خبرې چې کیږي داسې دي لکه چې له سره هر څه پیل شوي وي.
د مشال رادیو د خالد اورزی اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجو،
سندره جادوګری
په یو نیمه بجو،
د مشال پنوم
په دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمو بجو،
سروي
پا په درنیمو بجو
ټولنیزه شبکه او سغدریزی
په پاو کم سلورو بجو
د سولې پلور
په سلور نیمو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم پینزو بجو
اوریدونکو د پیښور های کورټ د خار چټک بس پروژې یا ریپید بس پروژکټ په اړه تفصیلی فیصله کې د پلټنو وفاقي ادارې ایف ای ای ته امر کړی چې په دې پروژه کې د درغلیو په اړه په 15 ورځو کې دننه پلټنې مکمل کړي او راپور جمع کړي. پیښور های کورټ په داسې حال کې تفصیلی فیصله خپره کړې چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د نومبر په 1 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د چټک بس پروژه به په 3 میاشتو کې مکمل شي او د 2006 کال د فبروري په میاشت کې به فعال شي. خو په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړي وایي د های کورټ فیصلې ثابته شوه چې په دې پروژه کې درغلی شوی دي. نور تفصیل د ګل ایاس نور.
پیښور های کورټ د چټک بس پروژې کې د مبینه درغلیو په اړه فیصله د روان کال په جولای میاشت کې پر پروژه د کار نور نه ځنډیدو لپاره لزان سره محفوظه کړې وه. خو های کورټ د دسمبر پر 15 خپله تفصیلي فیصله خپره کړې او ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د منصوبه بندۍ بغیر دا پروژه شروع کړې وه او په لومړي سر کې یې په 6 میاشتو کې دننه د بشپړېدو خبره کړې وه. خو دا پراجیکټ د سیاست ښکار شوی دی. تحریک انصاف د پیښور چټک بس پروژې پرانسته د خپل تیر حکومت پر مهال په 2018 کال په اکتوبر میاشت کې کړې وه. د هغه وخت وزیر پرویز خټک ویلیول چې دا پروژه به په 6 میاشتو کې مکمل شي، خو تر اوسه پورې دا پروژه سرته نه رسیدلې. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټۍ پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال اړیته ویل چې ټولو اپوزیشن ګوندونو له لومړي سر نه د دې پروژې مخالفت کړی وو او حکومت دا د کرپشن لپاره شروع کړی وه.
دې منصوبې غوښتنه د پیښور خلکو نه کړې، نه د دې منصوبې ضرورت دلته. خو بیا هم ظاهره خبره د سر حکومت او بیا د اکثریت دې ته نه کتل چې دا عوامو دا مطالبه کړې ده یا د ضرورت شته. موږ د های کورټ دې فیصلې ته ډېر په ښه نظر ګورو او خبره دا وه چې ډېره مخکې دا راغلې وه، ځکه چې په عربونو روپۍ دا د دې صوبې چې غریبه صوبه ده بیروني قرضې هم دي، د پیښور تجارت هم ختم شو، بین الاقوامي شهره چې دا هم ختمه شوه، او یو ډېر لوی مشکل کې د ټول عمر دپاره، یو وخت دپاره نه، د ټول عمر دپاره پیښور واچاو.
سردار حسین بابک زیاته کړه باید هغه کسان په ډاګه کړل شي چې په دې پروژه کې په درغلیو کې ککړ دي. پیښور های کورټ په خپله تفصیلي فیصله کې دا هم ویلي دي چې د دې پروژې آی ټي ایس نظام لګولو ټیکه حکومت خپلو کسانو ته ورکړي او د پنجاب په صوبه کې په تور فیرس کې شامل یو کمپنۍ ته هم په پروجیکټ کې ټیکه ورکړل شوی و. خو د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ډیسر په خبرو کې دا تورونه رد کړي دي.
دا چې کوم بیا ټی ټنده کې جوړ شوی دا کوم لاهور کې جوړ شوی دا غي نه دي، زمونږ میټیریل فار بیټر ډیر د سټانډرډ دی او ان شاء الله تعالی او چې کله دا کمپلیټ شي موږ بار بار وي کڅوک اډیټ کول غواړي، کڅوک د دې تحقیقات کول غواړي، موږ به ویلکم کوو.
دا پیښور چټک پروژې هدف دا و چې په ښار کې د ټرافیک ډیروالي مسله هوار کړي. خو اوس د پیښور اوسیدونکو وای چې دوی د دې پروژې د نه پوره کېدو له کبله په ورځني ژوند او کاروباري توګه له ډیرو مسلو سره مخامخ دي. په پیښور کې د مشرق ټلویزیون بیرو چیف محمود جان بابر مشال اړیته ویل چې دې پروژې د ښار اوسیدونکو لپاره مستقل ستونزې جوړې کړي دي. محمود جان بابر د دې پروژې د ځنډ علتونو په اړه ویل
په دې کې غټه وجه چې کوم ښکاري دا ده، دلته خلک په دې باندې خبرې کوي چې په دې کې حکومت پیسې په غلطه طریقه باندې خرج کړي دي. غلطه طریقې سره خرج کړي مطلب دا دي چې بی آر ټی پیسې چېرته په نورو ځایونو کې هم لګېدلې دي او شمېرلې دي پسې دي. ویلي دا دي چې دا د بی آر ټی خرچه ده خو په نورو ځایونو کې لګېدلې ده، او دلته خو د تحریک انصاف مخالفین چې د دې پیسې الیکشن کې هم استعمال شوی وي. پاکستان کې چې کومه خبره سایت تکې ډډې تکې نو هغه د پاره وي د دې کې تاسو حکم ورکړی شو.
د پیښور ښار چټک بس پروژې لپاره ایشیایي پرمختیايي بانک 8.8 روپۍ ورکړې وي. بلخوا د پاکستان ځینو رسنیو د صوبایي حکومت لخوا خبر ورکړي چې حکومت به د پیښور های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000. 13,500. 10,380 کیلو هرتز.
اوریدونکو د افغانستان پولیس د سیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د کسټم او د ترانسپورت تکامې ادارې ان ال سی ترمنس د کړکیچ لامل په سلګونه کنټینران په چمن کې ودرېدلې دي. په دې کې زیاتره د افغان ترانزیت ټریډ او د نایټوس واکونو لپاره په سامانونو بار دي. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د کسٹم یا ګمرک د میکمل لوري د کلیرنس د کار د بندول لامل د 500 څخه زیات کنټینران د پولي ودی غاړه ته په چمن شار کې درېدلې دي. په چمن کې د چارواک پوینا چې په کراچي کې د کسٹم د څارن لاندې کنټینران د بندېدو پر مهال هغه ته چکم ټریکر لګیږي، هغه تر افغانستان پورې بند پاتېږي. خو اوس د دې چارواکو د اداو سره سم په چمن کې د پاکستان د ترانسپورت د کامی ادارې ان ال سی له لوري د دې کنټینرانو خاوندان ته ویل شوي دي چې دوی د یو ځل بیا ټریکر ولګوي. په دې ترڅ کې د کنټینرانو ځینې خاوندانو مشال ریډیو ته وویل چې د ان ال سي دغه کار د دوی لپاره د منلو وړ نه دی.
د کراچی سره لوډي جالت هم دغه سکینه کیږي او د پلاري مطلب ټیکر لګیږي، ټیکر والا لاوال کی دلیس راشي، کسٹم ټیکر والا خپل ټیکر ګوري، کسٹم والا خپل سلام ګوري، مال ګوري، دلیس شکه راشي، هغه کنټینر ماته د پاکستان کی خالی کوي، برته لکی بارډر لږي. اوس ان ال سي والا دا ډرامه شروع کړی چې بایدا ګاډی نه بدوري راځي، هلته تاسو دپاره غواړي هلته سکین کې سکین سکین دروازې سره په سکین پروت وای، هره ګاډۍ به در وتله دی اوس دوری د خپلو پیسو دپاره بیا سي
باقي دی. زه د کراچی اوسېدن کوم، اوسې د ان ال سي والا دا ډم ورچولی چې ګاډۍ زما خواته راوګرځوه، زه درته سکیل کوم، دغه بعد یې بیا استوم. مخکې به 200 ګاډۍ اوښتې، اوس لس ګاډۍ نه اوړي. مخکې دونه مشکلات یې، نه چای، نه ډوډۍ، نه اودس، نه لمون، د چمن سپرې دوړي در په دره، یو مې دوری کشي، بل مې دوری کشي، یو مستره حالات ډېر خراب.
په دې اړه مې په کوټه کې د کسټم د چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خبرې علی نسوم. البته په چمن کې د چمبر اف کامرس په خوانی مشر عمران کاکړ راته وویل چې دوی په دې ترڅ کې د چارواکو سره تماس نیولې دي.
سکیننګ د ایگزامینیشن یا د ټول پروسیجر د کمپلیټ کېدو بعد کم کاروایی تی په ان ال سی کوي، دا د اګریمنت کم د اپټا ورته وای افغانستان پاکستان ترانزیت ټریډ اګریمنت بالکل خلاف ورزی ده. خو ما کمانډر ټول سر سر خلاص کی، غوین کمانډر ته بن سر خلاص کی، بیا غو خرکان وویل چې دا د لوړ څه اډر دی، نو اوس سر نه پخلاص کیږي چې دی کلیر ول نه راسي، خو دې به من خامخاره وشي.
د شاغلی کاکړ په وینا امکان دی چې نن به د کسٹم ډیپټی کلکټر د کوټ څخه وچمن تر اورسیږي او دغه ستونزه به د خبرو د لارې خوار کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د پاکستان د وفاقي حکومت اتحادیه او د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر وای په بلوچستان کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کېدل لا زیات شوې دي. دی وای اوس په بلوچ میشتو سیمو کې د میرمنو نیول کېدل هم پیل شوې دي. نوموړي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د بلوچستان صوبایي حکومت بې واکه دی او مرکزي حکومت ته یوازې 100 ورځې وخت ورکوي چې عملی ګامونه پورته کړي. د بلوچستان حکومت د میرمنو نیول کېدل تایید کړل او وای چې له هر چا سره به قانوني چلند کوي. په دې اړه نور تفصیل د بوریوال کاکړ نه اورو.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل وای د اوسنی حکومت پر مهال په بلوچستان صوبه کې له بشري حقوقو سرغړونې لا زیاتې شوې دي. سردار اختر منګل د دسمبر پر 6 نیټه مشال راډیو ته وویل چې په خوا به د بلوچستان نارینه نیول کېدل او اوس یې میرمنې هم نیول کېږي.
تین مختلف گاؤں ہیں، ایک میں سے دو خواتین کو اٹھایا.
امنیتی ادارو د نومبر پر 9 داواران ضلعے درو کلو سخت سلور میرمنی پورته کړی وی او بیا پر 1.5 نیټه په خزدار کې لیویز تسپارلی وی او یو ورځ وروسته د هغوی داسې تصویرونه خپاره کړل چې مخ ته درنې درنې وسلې پرتې وی. دوی دا شودل غواړي چې اول ځوانان او مشران ترهګر وو او اوس یې میرمنې هم ترهګرې دي.
نموړي وویل چې دا هر څه د دې لپاره جواز جوړول دي چې بیا هر وخت وغواړي نو د بلوچستانو د کورونو بې پردګي وکړي. سردار اختر منګل تور پورې کړ چې د بلوچستان حکومت د پخوا په څیر بې واکه دی او هغه له بشري حقونو د سرغړونو تپوس نسی کولای.
بلوچستان مې نواب بوکتی کی شهادت مې
آیا د نواب اکبر خان بوکتی د شهادت پر وخت د بلوچستان د خلکو حکومت نو؟ آیا د ذوالفقار علي بوټو په واکمنۍ کې چې په زرګونه بلوچستان وژل سوي وه په هغه وخت کې د بلوچستان د خلکو حکومت نو؟ پوښتنه دا ده چې آیا رښتیا هم د خلکو ته د بلوچستان ولس ووټ ورکړی و که نه؟ دوی غوره کړل سوي دي.
د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت شهوانی په اواران ضلع کې د میرمنو پر نیول کېدو خفګان وښود، خو د سردار اختر جان مینګل تورونه یې رد کړل. د ویل د بلوچستان حکومت هم د میرمنو پر نیول کېدو خوښ نه دی، خو له هر چا سره به قانوني چلند کېږي.
FIR در شوه دی چې کوم تورونه پر دوی لګول شوي چې د وسلوالو مرستې کولې، نو د هغې به پلټنې کېږي. که بې ګناه و نو به خوشي شي، کنه نو قانون به پرې عمل شي. او بله خبره دا ده که پلټنو ثابته کړه چې هغوی د بدنیتۍ له مخې نیول شوي وي، نو به له ښکېلو کسانو سره قانوني چلند کېږي.
لیاقت شاوانی وویل سردار اختر مینګل د لومړی دا خبره څرګند کړي چې د یو پلو حکومت ناکام بولي او بل پلو په مرکز کې ورسره ولاړ دی. سردار اختر مینګل مشال راډیو ته وویل چې که مرکزی حکومت په بلوچستان کې له بشري حقونو د سرغړونو مخنیوي لپاره په راتلونکو څو ورځو کې عملی ګامونه پورته نه کړل، نو د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزی کمیټې به دا پریکړه کوي چې د حکومت ملاتړ پرېږدي که دوام ورکوي. د بشری حقونو نړیوالو سازمانونو او د پاکستان عدالتونو په بیا بیا امنیتي ادارو ته د لادرک کسانو د ستونزې د هواري ویلې دي. هغوی په ظاهره دا ردوي چې ګواکې دوی په بلوچستان کې بشری حقونه تر پښو لاندې کړي دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو په ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. اوریدونکو، شمالی وزیرستان کې په لومړي ځل پرون د صحت کارډ پرانیستل شو او ولسته د صحت کارډ ورکولو سلسله پیل شوه. تحریک انصاف ګونځي مشرانو چارواکي وای چې د هر شناختی کارډ لرونکي په نامه دغه کارډ شوه او دوی د وړیا علاج لپاره کارول شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نور.
د صوبایي حکومت په هدایاتو ضلعي انتظامیه مرستیال ډیپټي کمشنر منظور افریدی میرانشاه روختون کې صحت کارڈ سینٹر باقاعدہ پرانستہ وکڑا اور اغلو خلکو ته صحت کارڈ وویشل. دغه دستورہ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شمالی وزیرستان صدر حاجی نیک محمد خان راغلو خلکو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان ویژن مطابق به ولس سره شوه وعده پوره کوي او هر وګړی ته به دغه کارډ په متعلقه تحصیل روغتون کې ملاویږي.
په دې شدانش ته چې دا غا ملک تا یو او دا د سپورش ولدا یو ټول غریب خلک ته چې کیمه ودیو سره شوی وي دا د یو پیری دی لور چې د چا شناختی کارډ دی د په نوم نه دا کارډ جوړ دی د خپل کارډینا وصول کیستا چې دا سنا چې کیمه غریب خلک وی دغه نه کارډ پوتې شي او بل اورې زاغه علاج نشي کولای. هم صاحب یو مطالبه کړی و چې دلته میری بجلی ان شاء الله دا لاوز مو دا سره طبيلی وزو تک ان شاء الله.
زمشو قبایلی اضلاع صحت کارڈ ویان تجمل حسین وائی شمالی وزیرستان ٹولو تحصیلوں کے موجود روختونوں نا خلق خپل صحت کارڈ خستی شی او دغا د غریب و لسرا د صحی سہولتوں پر لڑکے دا حکومت مرستہ دا
ڈسٹریبیوشن سینٹر کی دی آغا تحصیل میران شاہ او دا غلام خان با پدے اسپتال کی کارڈونا ملائیوی گی دا تخیل کارڈونا با بویا کی ملائیوی گی دوسلی اور رزمک والا پا دوسلی کی ملائیوی گی دا میریلی والا کارڈونا پا تحصیل اسپتال میریلی کی ملائیوی گی سپینوام کارڈونا پا سپینوام کی تقسیم شروع دے مطلب چی دے کہ با غٹ غٹ بیماری لکا دا کینسر شو کارڈیالوجیس والا دا سے غٹ غٹ سرجری شو دا پا دے کے علاج کی گی نور کارڈونا ممرازی دا دے فرمونہ نشت دے بس دا ہر چا پا نم کارڈ را غلے دے دا اسپتالم پا کے شامل دے پا پی خبر کے پا کے اسپتالی لکا لیڈی ڈنگ اسپتال شو کامپلیکس شو پیمز اسپتال شو مقصود میڈیکل سنٹر شو ارنم شو وزیرستان سڑے پا کراچائی کیم کار کی یا پا لاہور کے دے التم زمانگ اسپتالون دے التم دے علاج کول شو اکراز دا بورڈ دا کار روان دے.
د میرانشاه یو سدون کې رحیم الله وای صحت کارډ ورته میلاو شو خوشاله دی چې وړیا علاج کې ترې استفاده وکړي.
دا ډېر شوش ول د میجه غریبونه خلک چار په بند وچاله تل صحت کاری چې روکړل وسته ان شاء الله چې خدای کو علاج به په علاج د پر شوور ته زنه څو پرشن به په شوور شي.
د میرانشاه میرعلی شواس پینوام رزمک د تاخیل او نورو تحصیلونو روختونونو چارواکي وای د هر شناختی کارډ لرونکي په نامه صحت کارډ زیاتره جوړ شوی او نور هم راتلون کې دي. د هر سیمه اوسیدون کې د متعلقه روغتونونو نه خپل صحت کارډ اخلي چې د لویو بیمارو وړیا علاج لپاره یې کارولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د مازیګر نږدې درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه د نجیب عامر نورو.
امریکایي چارواکي نن مشال رادیو ته وویل چې د قطر په مرکز دوها کې سارلنه نه بیا د امریکایي استازو او طالب مشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې اړوند خبرې پیل شوې. د دواړو لورو ترمنځ تر دې وړاندې د خبرو نهه پړاوونه ترسره شوي. پېښور هایکورټ د پاکستان د پلټنو فدرالي ادارې ته امر کړی چې په 15 ورځو کې د پېښور د چټکو بسونو پروژه کې د درغلیو څېړنه بشپړه کړي. نن پلو د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د 2006 کال تر فبروري به دا پروژه مکمله شي. چارواکي وایي د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې نن د سکرو په کان کې د چاودنې له کبله یو مزدور وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. مرستندویه پرسونل د وژل شوي تن جسد او ژوبل تن له کانه ویستلی دي. وژل شوی تن د بلوچستان د سمزاوي اوسیدونکی. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل د پاکستان پر امنیتي ادارو پر پوره کړی چې د بلوڅو میرمنې پورته کوي. هغه وایي په اوسني حکومت کې په بلوچستان صوبه کې له بشري حقونو سرغړونې لازم شي، ځکه چې پخوا به د بلوڅو سړي نیول کېدل خو اوس میرمنې هم نیول کېږي. د بلوچستان حکومت د نوموړي تورن افغانستان په جلال آباد کې د وژل شوي جاپاني ډاکټر تیسو ناکامورا جسد بانند درناوي له مراقبو وروسته له کابله ټوکیو ته ولېږل شي. افغان ولسمشر پرون د ناکامورا د لور او میرمنې سره د لیدو پر مهال ویلي افغانانو لپاره د دغه جاپاني خدمتګار وژنه لویه غمی ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشرې د ایران امنیتي ځواکونه د مظاهرچیانو پر ضد په سخت تشدد کارولو تورن کړي دي. امریکایي چارواکي وایي تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په واشنگټن کې د خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره وګوري. چارواکي زیاتوي چې دواړه ډیپلوماټان به د یوکراین شام د وسلو د کنټرول او خپلمنځي چارو باندې خبرې وکړي.
اوریدونکو سم راځو 19 پروګرام سربتا د نن په پروګرام کې د غشو وشتلو روزنه ورکونکې سارا خان خبري اوري. د پروګرام قربانه ملیحه میرزاده ده.
چته باغ صبرې پست تر قامت پښتنې په قامت ترې نه دې صدې.
السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زملي امیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروګرام کې لپی خبره سارا خان ملمنه ده. سارا خان د خیبر پښتونخوا د غشو وشتونکو لوبډلې کوچ یا روزونکې ده. هغه د پاکستان لومړی ښځه ده چې د غشو وشتونکو یا آرچررز یو کلب چلوي. ورته ستړي مشي وایم. السلام علیکم سارا.
وعلیکم السلام.
څنګه یې سارا؟ تاسو ښه یې؟ ډیره ډیره مهرباني چې تاسو په پروګرام کې ساخل. ډیره
مهرباني جی، بالکل ټیک ټاک. تاسو ټول ښه؟ ټول ته جی
بالکل ٹھیک ٹھاک. مننه. تاسو د خیبر پختونخوا د کومې علاقې سره تعلق ساتئ او تاسو خپل تعلیم چیرته حاصل کو؟
جی زه د خیبر پختونخوا ملکن کوټ علاقې سره کم چې ډیر زیات د خلک ورته بیک ورډ ایریا هم ویلی کېږي. دلته چې د فیمیل اوتلم لږ ښه نه ګڼل کېږي، خو چونکې چې د مور او پلار او د خاندان والا په خپل خپلوانو باندې اربار یقیني، هغې ضرور خپل بچي بیا وباسي. خو یو خپلو بچو کې چې څه ټیلنټ نو هغې ته پرېږدیم، نو شکر زم داسې فیملی سره یم چې زما مور او پلار زه لږ سپورټ کړی یم.
تاسو وایئ چې هغه مور پلار چې ماشومانو کې څه هنر ویني، څه لیاقت یا څه ټیلنټ ویني، نو ستاسو مور پلار تاسو کې څه وکتل؟ لکه ستاسو د غشو وشتو ته څنګه پام وشو؟ دا لږ بدل شانتی او سیز دی کنه. او بیا د جینۍ لپاره تاسو علاقې ذکر مو کو د ملکن څخه کوټ، نو تاسو کې څه قابلیت چې ستاسو مور پلار ولیدو او ستاسو حوصله لوړې کړې؟ جی،
سکول ټایم نه بمونږ گیمز وغیرہ کول، مختلف داسې گیمز کې ما پارټیسپیټ کول. ما پاکستان کرکټ کیمپ هم اٹینډ کړی دی، اور د دې نه علاوه مختلف گیمز مو کول. رو نو ظاهر ده مور پلار کو لول خوشالي، خو چې فیملی والا خبري وبري شروع کړي بیا وي دا جنکی وی سړو په شان ځان کول خو نشي. او بهشکه جنکی سړو په شان کې دی خو نشي، او هغه هنر عزت ول شي کدا سي مقام راشي چې یو سړی هغه کار نشي کولای، او هغه خزل چل ور دینو هغه په خپل بیا وکي. نو دې سره هغه خلک دی چې خزو خاون شي، هغه د ګاډي او دو پای نو هغه اله سفر آسان شي. نو دا هسه یې زده کول په کار مې او بل پیرنټس هی پیرنټس زما یو ورور خدای دې وبخي نو چې هغه کله نه وفات شو نو زما امی چونکې زه لږه کښته یم کور کې یم نو زما امی زما ډېر سپورټ وکړو پلار مې وکړو چې زه زموږ د دې لور دې سي سر شو چې زه پرې ویلو که بیا سه جوړ کړې نه کړه بیا به نه کوي خیر دی خو شکر دی نن زه کامیاب یم او پکې بي کې زما ډېر ښه کلب چلیږي پښتونخوا شي کلب په نوم باندې فیس بک پیج شته دی خلک یې سرچ کول شي وګوري او بل پاکستان فرسٹ فیمیل ایم چچا تیراندازی کلب کولاو کو
دغه آرچری کلب کله نتا سو جوړ کړی دی او پدې کې ساسو هدف څه دی
جی زما شکر الحمدللہ زما د کلب چې دی درې سلور کال برابرې دوه دی او په سلور کالو کې زه بری شکر واسم چې ټول پاکستان کې زما د کلب یو پہچان دی که صبح کې د تیراندازی خبره کیږي نو اول نوم پکې زما راځي هم دی یو فیمیل د کلب د زوال پر ډیر غټه اونر خبره ده اور اس ریسنٹلی چیری زمگا نیشنل گیمز اس نومبر کیو شو باقی کے 11 ٹیمز کے 11 ٹیموں کے زما کمپلیٹ شو ابھی تھرڈ پوزیشن واسطو مطلب یو صبح دا ڈپارٹمنٹ نام گٹی دا لگی دا پارا ڈیرا غٹ خبر دا چی فرسٹ آرمی و سیکنڈ وابڈا و اودرائم خیبر پختون خواو نا زما پلیئر دو
نو تاس سپ مبارکی در کے تاس دا برانز تمغا ہم و گٹلا
تاس دو آگا نیدی
تاس وائے چی ساس و آرچری کلب دے تیر اندازے کلب دے را دی عمل سنگر را روان دے دا خلکو زیاد جینا کے را روانی دی کلکان او کدوانو
جی دا گیم داس دے جی چی یو خو دا دے شوق با بونگا پا خپلا پا کس کی پیدا کو یو دیم خبر دا چی دا گیم سامان چی کم دے ایکویپنٹ چی کم دے اگر دے زیاد ایکسپینسیو دے مطلب زمونگا دیر دا سے گیم دی لان ٹینس شو سکواش شو دا گالف شو نو دا دے پشان دا دے چی سمرا گران سامان دے دا سے دا آر چی تیر اندازے والا مطلب سامان چی دے اقل لکونو سر خبر گی نو دے تا چی کم کسان رازی اگر خپل شوق نرازی زیادتر
مرستې څه انتظام شته که نه لکه داسې لکه ستاسو کلب ته چې څوک راځي
چونکې زم یو پلیئر پاتې شوی مختلف گیمز ما پارٹیسپیټ کړي هغې نه ما یو سبق دا زده کړی وو چې انکیس یو پلیئر وي او هغه بې وسه وي نو چې مونږ هغې چې اخوا دیخوا کوڅو کې ګرځي او لارو کې ګرځي او هلته غلطي کوي اور موبائل گیمونه کوي نو د دینه خدای ز دلته ورته ورته ویم راځي انوایټ کوم زه ته لکه ټریننګ ورکوم چې شو په شي زه دا غینه فیس وغیرہ نه اخلم زما په شان دی ډیر داسې وي چې دا غی سر پاکټ منی هغه وخت به دور نه و یا نه نو کم از کم یو مایند ولا جو پیچھے مایند جوړ کی اور ځان مخ کی بوزي نو بیا په خپل ورته غ پیسې ملاویږي نو بیا په خپل کلب هم لګی اور ځان لیم نه کوي اور اسپیشلی زما خیبر پښتونخوا گورنمنت وزو وي ما او زموږ اسپیشلی ټوریزم ډپارټمنټ هغه ډیر زیاته سپورټ کړم دا د ټول نه غټ اور اهم خبره جی پاکستان سپورټ بورډ ما خپل لون را کړی چې یو فیمیل دلته خپل کلب کلا او دلته ټریننګ ورکول شو دا زما په ډیر غټ اون خبره ده
د ملکن سارہ خان چې کله راووتل نو خلکو خو بخامخه خبرې هم کولې کنه نه وي شوې د څه خبرې وي ساسو په دې مشکلات
جی اگر کلمات تیر اندازی جی بالکل مشکلات وہ سم دی مخیم بلکہ یو فیمیل جی دے اگر ہر یو فیلڈ سے لاڑی سی نو آگے تا فیمل کو ور دا پرابلم جوڑی جوڑی خودن سوا دور کے میل ہم پرابلم جوڑی لیکن جس تو میل ہم نہ واڑی کہ بھائی زمون دا فیمل پدی کے مخ کی شپ دے ٹیلنٹ کے دا سے تیر واقعات ما سر ہو شو او دا ٹول اہم خبر ہے چہ مور پلر دوائی در سرا اور پالا و یقینی ما کا کچھ تم شپ پاتے کے دے
تا سو دا کامل او بو ذکر کو دا دے کے تا سو وچ یو لسٹیمون او بیا ستا سو چے دا کم ٹیم یا دا کم الوبڈلے روزنا کولا یا نقص سی زنو تا سو پام کو بیا ستا سو لوبډلې چې دی هغه څنګه کارکردګي وکړه ستاسو په حساب تاسو خو چې دریم پوزیشن
واخلئ جی دا یو کوچ زه جی چې یو کوچ ما سره میل ټیم مو او فیمل ټیم مو د خیبر پښتونخوا دوانو ټیم سره ما ټریننګ ورکو خو چې دا څه په دغه ایکویپمنت ډېر ګران نه مونږ ته شان فیسیلیټیز نو کوچ یو کوچ خپل جونیئر ته دا مایند کې کیږي چې وای تاسو هر څه کولی شي او تاسو هغه ځای ته ختې شي نو هغه ماشومان ذهن کې تاسو یو اچیومنت ورته کړی هغه ضرور کوشش کوي خو که تاسو ورته وایي فرض کې زما د هغې ته ډیمانډ آو چې بھائی تو بھائی چیمپیئن خو تاسو یې چونکه مونږ سره زما د کلب الکانو سره او زموږ صوبې سره اور زما د کلب د پلیئرز د وجې نه مونږ جی صوبایي چیمپیئن یو لکه د اخیر اندازې پروینشل گیمز کې دل پاره کې آر سی چیمپیئن دا ورغه کې پی ټیم دې زموږه وغه پلیئر چې دغه زما د کلب دی الریډي مونږ سره یو اچیومنت وو ما غي ته وی چې د صبح سوچ بوس نه کې اوس پتا سره ډپارټمنټ هم کراس کوي کم کې چې آرمی وابدا ریلوی کسٹم ایئر فورس دا ٹیمز راتل ما دا غی مائنڈ ورته دلو نو چې مخ کې سیړی می ورته خو له ونه شکر دی غی ما غشن مهنت کو ما ورته سو خو له غی وکړل اور نن غی خوشاله دی اور زم زم خوشاله چې زما مهنت یو رنگ غرو واسو
یو خطیر انداز چې دا غل پر سر نقطې مهم دي چې باید په پام کې ونیسی
جی تاسو یقینا پته چې تیراندازی چې د سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی په خوا جنگونه هم دی تیر اندازانو اور دی بکول په خوا د چونه خلکو ملکونه غټلی هم دی تیر اندازو په ذریعے غټلی په خوا خدا بارودی جنگونه نو نو چونکه دیکھی یو پلیئر کے مخ کے بوجھے یا کے اول ما خدا سوئی داغی والا اول مائنڈ جوڑوے دی گیم دا پارا دا دی اہمیت بارا کے بور تو آئے داغی نہ بس پاگا گراؤنڈ ترا والے بیا باغی تا پریکٹیکلی خواہے نا چا پریکٹیکلی اگا ہی زکی اور یا تاسو دا سوچ کری چا بھائی زد دا کوالٹی ما کشتا چا زدی تا دا شے اوخے ما اور دی کولی شی مجھے دا سے ورتا خواہے اگا ماشوم پا خپل از را گواری زکا چا مینا با ما سر کوئے ماشوم سرا و غصہ بام کوئے غصہ داغی تربیت کی اور مینا چا دی اگی مخ کی رسا نو دا ما پلان کری دیو شکر زبا کی کامیاب ہے
د تیر اندازې سرستا سپر جون کې څه بدلون راغلی دی
زبده وې مجی چې د هر یو انسان یو خپل پہچان وي اور خدای پاک اغي لور کړی او ډیر خلک چې اغي مخامخ رانه ولی نمائے نہ کی اور ڈیر خل کی چھ اگے بادشاہ تک منگا نہ شکول نو خود پاک ہر چھ کی کوالٹی ساتھ لے دا وہ کافی لگ محنت کی اور اگر خپل کوالٹی لگا باہر رو بس نظر ان کے زم ڈیر خوش قسمت ہیں چھ خود پاک ما کی او ٹیلنٹ ساتھ لے او اگر ہنر او اگر ٹیلنٹ چھ اگر ما باہر رو بس نظر خل کو مو پی جندم اور ہم دنیا او پی جندل
سارا چا سچ سنگ ذکر کو چھ دا تیر اندازی پخوانو جنگونو اواغ وقتونو کم استعمال دا او یو قسم لے او لحاظ سر دا غلو بچ دا غد سڑو سر منسوب گنل کی تو تاسو دے سر اتفاق کوي او بیا جینا کې چی دی تاسو پشان جینا کې اغوی سمره خ تیر انداز جوړې دی شي
جی بالکل زمونږ اوس تاسو بالکل ډېر ښه خبر وکړل زمونږ سره جی کلم چې پاکستان د ټیم جوړېږي یا د نور ملکونو ټیم جوړېږي نو هغه کې نن سبا دا اگر اغلې دی چې تاسو به الکانو او د جینکو ضروری دی چې تاسو دا غوی دوانو ټیم جوړ کړئ دا غوی مقابله کې دی کدا الکانو ټیم جوړي او د جینکو نوی نو الکانو ما غي گیم لا لو ویل نشیت لے لگا پابندی پہ لگئی کو چونکہ جن کو خبر بکرا لن نن سے بتا سب پتا کہ دا ملک وزیر اعظم یو خد جوڑے دے شی نو دا تیر اندازی دوبارہ مشکل ہے نا چھ خدی ہوگی
او سارا تا سو ذکر کو تا سو کرکٹ ہم کڑے دے او تا سو جوڈو فیڈریشن سرا پاکستان جوڈو فیڈریشن سرا ہم تڑ لیا نو دا بیا سی دی
جن سی جی کنا چھا تا سو پخپل شو کی چیز او کما مور بلارم دا واڑی چھ زما دا زی یلو نہ سجوشی اور دا پکار مدا منتا چھ لاول خپل بچونا تپوس کو چاہیے کما مرضی مدا کما منا دا نہ پتہ کہ معصوم کامیابی دیں سی اور نم سی چونکہ جوڑو خبر دا سکڑا نہ سٹارٹ کی چھ کل زما سر سلار نہ وا ماغه وخت زه جوړو فیڈریشن تر عالم مخبل سپورټس کې ځان بیزی کو مخبل فزیک دا سیکرل چې زه یو سپورټس پلیئر ښکارم یو سپورټس سپورټر ښکارم دیو جن زه جوړو تر عالم اور زه هغه کې افیشل ډیوټي ورک کوم اور باقی چې کوم تیر اندازی دا نه دا مخبل شوق چې زه یزد کوم اور زه می کو اور کامیاب یم شکر دې کې چې یو انسان مخبل شوق سو کې نه کې ضرور کامیابی وي
تاسو نابینا او تاسو خواجه سراو ته هم لو بخود لیدنوای کې څه چیلنج نو
سی وګم چې دا گیم بکو نو ډیر داسې ډیسیبل مون سره له چې داغي کمپټیشن ما کو یو ډیسیبل واره یو ایونت او هغه ما ارګنایز کړو د خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته باندې نو هغه چې ما کله کوی کې ډیر نه بینا رالل هغه وجنه هغه چې مونږ هم کول غواړو ټول مونږ ته وی چې سارا دا خو نشي کېدل فاجی زه دلته به دی باندې کولې شم ما ته طریقه پته نو هغه کې چې یو رالو درالو هغه سر بیا ورو ته دا سیوا شو نو هغه شو پیدا شو ایونت مونږ د بلایند هم سر کو مکس مو کو ډیسیبل اور بلایند بیا مونږ مکس ایونت مو کو کہ دی کتے خونشی او د دې طریقې کار سره موږ دی او رې له خوشي کنه چې دې سره نشانه ولي داسې طریقې باندې ورته موږ خایو نو دی هغه جج کولی شي پاتې شو د ترانسجنډر د خواجه سره او دې کې موږ تل پرابلم زو د ته چې هغه ظاهر د زیاتره عدالت کې په ناچ غانا باندې مشهوري نو خلک په دې پیژني بل موږ تم لک پرابلم په دې و چې هغه کسان د خپل ځایونو نه راغونډو چې ځان کارو او کبه راغون کو آیا سر موږ ته ماحول خراب نشي یا څوک را باندې سر ګوته اوچته نه کړي چې دا دې څه وکړل هغه موږ چې ډېر پرو کو اخر کې زمونږ حکومت موږ سره ډېر زیات سات ورکو کسان موږ راوصل اور بکول دا وی چی اگی دوم را انجوائی کو چی وی بونگا چا تجوند کی دیر پکی پا جلانگ شو چی مونگتا دا خپل کور اگا بچپن اور اگا هر سر آیا چی خپل رونو خوین سر با ملو بی کولی
دسی پا ندیوالو فورمونو باندی تاسو کلا دا پاکستان نو مندگی کردی دا
جوڑو طرف نا چونکہ اگا وقتی آر چی دیر زیادہ پروموٹ شوی نو آر دمر ترکی پا پاکستان چی نو کردی نو زی جوڑو فیڈریشن طرف نا زی انڈیا تتلی اما زی بنگلدیش تا ساوت ایشن گیمز بنگلدیش تتلیم ساوت ایشن گیمز انڈیا تتلیم بل اگی نا مونگا دا دیر سا مونگ چی باہر کنٹری سلاس مونگ دیر سا ازدکو آیا مونگ کی سا کمی دا یا دیر سکو کی سا کمی چا غا مونگ کی نرازی یا مونگ ازانا لری کو بل یو دا مخکې د تلو یوه لاره خلکو ته پیدا شي چې باقي دنیا ډېره مخکې لاړه په ترکۍ باندې موږ ته محنت کول پکار دي بغیر محنت څوک نشي تللی چرته
هغه جینکۍ چې تاسو اورئ ته به ستاسو څه پیغام وي
جی زه به د ټولو نه مخکې دا خبرو کوم بېشک مخکې تلل پکار دي خو چېرته کې خپل مور او پلار خفه کول نه دي پکار ځکه چېوکې ما نه مور او پلار خوشحاله وو هغې سره زما فرینډلی شانتي ماحول دی چې زه یو کار په پټه کوم فرض وکړې هغې کې ما ته نقصان دی هغه کار د مور او پلار مخامخ وکړمه که نقصان را ته شي نو مور او پلار ته پته کې به مونږ ته ویلو نو زما د خویندو ته زما خو دا درخواست وي بلکې پیرنټس ته وي خپل بچي خپل دغه نفری دی چې په کومه لاره ځي چې کوم لار ته تاسو پریږدئ چې بچی په دې لار لاړ شي ضرور کامیاب وي
ډېره ډېره مننه سارا چې تاسو مونږ سره خبرې وکړې
تاسو ډېره مهرباني جی تھینک یو جی ډېره مهرباني
و مونږ امید کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو نو کې به له نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ ته خدای پامن
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروګرام ټولنیز شبکې او سختریزۍ ته په دې پروګرام کې تاسو اورئ چې په ټولنیزو شبکو څنګه ځوانان د سختریزۍ او تندروي د اثر لاندې راځي او څنګه انټرنیټي زورونو او جرمونو سره مخامخېږي دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي
سختریزي څه معنا لري او څنګه تعریفېږي پوهان او څېړونکي سختریزي ته له کومو زاویو ګوري دا پښتنې نن د مشال رادیو د نوې ونیزې خبرونې ټولنیزې شبکې او سختریزي موضوع ده د دې نوې خبرونې مخې درې جهته یا اړخونه لري یو موږ غواړو چې د سختریزۍ پر نظریو تصوراتو او بیلابیلو اړخونو د پوهانو دریځونه واخلو او معلومه کړو چې سختریزۍ څه ته وایي څو اشکال لري او تر شا یې څه محرکات وي دویم ټولنیزې شبکې څنګه کار کوي او ټولنیزې شبکې او سختریزۍ څه تعلق لري او دریم پر ټولنیزو شبکو ځینې ځوانان څنګه له سختریزه افکارو اثر قبلوي او د ځوانانو د سختریزه کېدو مخنیوي لارې چارې څه کېدای شي ټولنیزې شبکې او سختریزي خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اوریدای شي
ټولنیزې شبکې او سختریزي
دا د 2014 زیږیز کال د پسرلی یو شپه وه انا ایریل په خپل خونه کې پر سوفې آرام کاوه چې د کمپیوټر پر پرده خبرتیا ورښکاره شوه د ابو بلال په نوم یو کس ورته په پیغام کې سلام کړی و او ورته یې ویلي ول چې آیا د هغه ویډیو یې خوښه شوې چې پر فیسبوک کې شریکه کړې هغه په پیغام کې ورڅخه پوښتلی ول چې آیا مسلمانه ده او که څنګه انا ایریل فرانسوي خبریاله ده چې پر 2015 زیږیز کال یې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو لیکو ته د اروپایي ځوانانو جذبېدو په اړه کتاب خپور کړ د دې خبریالې د کتاب نوم ان دا سکن آف ا جهادست دی نوموړی د کتاب پر پوښتۍ د خپل پیژندګلوۍ پټولو لپاره مستعار نوم انا ایریل کارولی دی او تر ننه یې هیچا په مرکو کې څیره نه ده لیدلې نوموړی د یو کال په موده کې پر ټولنیزو رسنیو د مستعارو نومونو په کارولو د وسلوالو ډلو گروپونو ټولونو او پانو ته ورغلی هلته ځان د هغوی د فکر ملاتړ په توګه ورپیژندلی او ورڅخه معلومات اخیستي نوموړی په 2014 زیږیز کال کې نه یوازې پر ټولنیزو شبکو د سختریزو ډلو او کسانو فعالیتونه څارلي بلکې د اسلامي دولت ډلې له یوه وسلوال سره یې اوږدې خبرې هم کړې دي پر ټولنیزو رسنیو د دې وسلوال نوم ابو بلال و چې له انځور او ویډیوګانو څخه شاوخوا 15 کلن ښکارېده ځان یې فرانسوی باله او انا ایریل ته یې ویلي ول چې شاوخوا یوه نیمه لسیزه یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له وسلوالو ډلو سره د هغوی په بریدونو او نورو فعالیتونو کې برخه اخیستې انا ایریل په خپل کتاب کې لیکلي ابو بلال ورڅخه هر وخت غوښتنه کوله چې شام ته ورشي او د وسلوال فعالیت برخه وګرځي اسلامی دولت ڈلے د 2004 لسم زیږیز کال په جون کې د دابق په نوم د مجلې لومړی غن خبره کړه چې پکې په شام او عراق کې د خلافت اعلان وکړ چې مشری ابوبکر بغدادي کوله. د ډلې د دواړو هیوادونو د خاورې لوی برخې ونیولې او هلته خپل قانون لاګو او نظام چلاوه چې لکبلې میلیونونه خلکو کړي وکړي او اردن، ترکیه، لبنان او اروپایي هیوادونو ته وکوچېدل. د امریکا په مشرۍ د شپېتو هیوادونو نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې ضد پراخ عملیات پیل کړل او د 2019 زیږیز کال په لومړیو کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو زیاته کړه چې په بیلابیلو سیمو کې به یې پر ضد عملیات روان وي. له 2014 زیږیز کال تر 2013 پورې ګڼو ځوانانو له اروپایي هیوادونو، پاکستان، افغانستان، هند او بنگلاديش هم شام او عراق ته د ورتګ هڅې کولې او یا ورغلل او له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای شول. په دوی کې ځنې پنختو او د نړیوال ائتلاف په عملیاتو کې ووژل شول، ځنې ژوبل شول، ځنې د کډوالو په کیمپونو کې بندیان دي او ځنې زندانیان شول. په دوی کې زیاتره کسان چې ورسره رسنیو مرکې کړي په خپلو کارونو پښیمانه ول او له وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدلې لویه تېروتنه بللې. امریکا او د اروپایي ټولنې هیوادونو، حکومتونو او رسنیو په 2014 زیږیز کال کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته د خپلو ځوانانو د جذبېدو رپورټونه ورکړل. تر اسلامي دولت ډلې مخکې د القاعده وسلواله ډله د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې فعال وه. همدا ډله وه چې په 2001 زیږیز کال کې پر امریکا د وسلوالو بریدونو ذمواري منلې وه او پر ضد یې د هغه وخت ولسمشر جارج دبلیو بوش په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه. له هغه وخت راهیسې د القاعده په څیر یو شمېر نورې وړې ډلې هم په افریقایي هیوادونو، جنوبي آسیا او منځني ختیځ کې جوړې شوې چې لیکو ته ګڼ ځوانان جذب شول. خو د القاعده پرتله د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې ځوانان په خورا تیزۍ ور شاملېدل. د دې وجه سوه د امریکا په بوستن کې د برانډایز پونتون استاد یوټا کلاوسن په خپلې وسیړنې کې ویلي چې د دې لامل د ټولنیزو رسنیو ظهور او په ځوانانو کې زیات محبوبیت و. فرانسوي خبریاله انا ایریل وایي دی غوښتل چې پوشي ولې د اروپایي هیوادونو له ځوانانو څخه یې ځنې د خپلو کورونو آرام ژوند پرېږدي او د شام او عراق په دښتو کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورځي. همدا دواړه پوښتنې زموږ د دې خپرونې ټولنیزې شبکې او سخت دریځۍ مهمه برخه جوړوي. خو په دې لړ کې تر ټولو مهمه او لومړنۍ پوښتنه دا ده چې سخت دریځي څه ته وایي. د دې پوښتنې ځواب اسانه نه دی ځکه چې د نړیوال اړیکو او نړیوال امنیت پوهان او څېړونکي په اړه بیلابیل دریځونه لري. په انګریزي ژبه کې سخت دریځۍ ته اکسټریمیزم وایي. په میریم ویبستر ډکشنری کې لیکل شوی چې د انتها حالت یا کیفیت ته سخت دریځي وایي. همدې قاموس د سخت دریځۍ یو بل تعریف هم لیکلی او وایي چې دا د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته وایي. میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکسټریمیزم لفظ په لومړي ځل په 1915 زیږیز کال کې ښایي استعمال شوی. خو د سخت دریځۍ لغوي معنی او په نړیوال امنیت، دفاعي، ټولنیزو علومو او سیاسیاتو کې تعریف سره خورا زیات توپیر لري. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څیړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیزو علومو کې د سخت دریځۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یې یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
منګ یو ځانګړی تعریف د دغه تګلارې یا د دغه حملارې منګ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي چې هغه منګ دغه تګلارو سره تړو بیا دغه پر بنسټ منګ دغه تعریف کوو. لکه د مثال په توګه که چېرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتوب حق له منفي دریځ ولري یا منفي فکرونه ولري یا د خپل نیشنلټي یا ملیت پر نورو باندې موثبره وګڼي، نو دا کولی شو چې په همدغه تګلارو کې دغو ډلو تعریف پورې وتړو.
آیا ازملک په کاناډا کې د یورک پوهنتون د آسیایي څېړنو په مرکز کې کار کوي. دا وایي هر کله چې یو کس یا یوه ډله بل ډله له ځانه بالکل مختلفه وبولي او ټولنیز مشترکات له پامه وغورځوي، نو دا یو سخت دریځ دی. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. هر کس له بله مختلف وي، په دې کې شک نشته. خو کله چې تاسې خپله یوه ځانګړنه یا په بله معنی خپل خصوصیات له بله مختلف وبولئ او بالکل یې مختلف وبولئ او دا ووایاست چې زموږ او د نورو ترمنځ توپیر مطلق دی او د منځ لاره پیدا نه کړئ چې له هغې لارې له یو بل سره رابطه جوړوي او په ګډه یو اقدام او عمل وکړي، نو دا سخت دریځ دی. دا ډول مطلق تفریق د سخت دریځۍ لوري ته ځي. ایاز ملک وایي د سخت دریځ غوره کول اصلا د دوو ډلو یا دوو ټولنو ترمنځ د جوړجاړي امکانات
ختموي.
که د دوو ډلو په فکر او رویو کې دومره سختواله پیدا شي چې د مشترکاتو هیڅ ځای نه ښکاري او دا سوچ وشي چې زموږ ترمنځ توپیر تر دې بریده ژور دی چې د خپلو افکارو ترمنځ یو پل نشو جوړولی، نو دا د سخت دریځۍ بنسټ ږدي. د یو شمیر نورو پوهانو په څیر ایاز ملک هم د مذهبي سخت دریځۍ مثال ورکوي او په دې لړ کې د پاکستان په کراچۍ او نورو ښارونو کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د توپیرونو ژوروالي لامل د سخت دریځۍ بیانیه یا نظریه بولی. د بیلګې په ډول که زه د خپلې تجربې پر اساس خبره وکړم، نو زه د کراچۍ یم. هلته که تاسې ووینئ نو د سنیانو او شیعګانو لانجه په تیرو دوو درو لسیزو کې تر دې حده ژوره وه چې له کبله یې د ګڼو خلکو وینه وبهېده، یعنې تاوتریخوالی پیدا شو او خلک ووژل شول. همدا کار د پاکستان په نورو برخو کې هم شوی. اوس که تاسې د دیوبندي سنیانو نظریه او بیانیه وګورئ، نو هغوی یو داسې نقشه او خاکه جوړوي چې له لارې یې د دې ښودو څه کوي چې د سنیانو او نورو مسلمانانو لکه اهل تشیع وغیره ترمنځ مکمل فرق دی. هغوی دا وایي چې سنی مسلمانان له نورو جلا دي. د سنیانو فکر د اسلامي امت د ګټو ساتندوی دی. دوی د خپلې نظریې له لارې شیعګان د اسلامي امت دښمنان بولي. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکې عائشه صدیقه هم د ایاز ملک تعریف ته ورته خبره کوي، خو په دې ډول یې پراخوي چې سخت دریځي د یو انسان یا یوې ډلې له عامې ټولنې څخه د ایستلو معنا لري.
شدت پسندی
کله چې تاسو د خلکو یو ډله یا یو انسان له عامې ټولنې بهر وبولئ او نه یوازې یې له ټولنې بهر وګڼئ، بلکې د هغه د رنګ، نسل، عقیدې او دین پر اساس یې له ټولنې د ایستلو هڅه وکړئ، نو دا سخت دریځي ده.
ډاکټر صدیقی په پاکستان کې د سخت دریځۍ، فرقیزو لانجو او تاوتریخوالي، ترهګرۍ، امنیتي حالاتو او پوځي اسټابلیشمنټ کارونو په اړه څېړنې کړې دي. نوموړی وایي په ماضي کې د سخت دریځۍ بیلابیل اشکال ول. د سخت دریځۍ نظریې نسلي بڼه هم لرله او سیاسي او اقتصادي هغه هم. خو د عائشه صدیقی په خبره اوس مهال په پاکستان، افغانستان او د دوی په ګاونډیو هیوادونو کې مذهبي سخت دریځۍ زیاده جوته معلومیږي.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
د نسل پر اساس د یو کس لټولنې څخه جلا ګڼل هم را سخت دریځي ده، لکه د مذهب پر بنسټ چې تاسو خلک لټولنې بهر بوله. کله کله د نسل پر اساس د ډول توپیر پالنې ته سیاسي بڼه ورکول کیږي، پر هغه خلک غور نه کوي. خو وی سخت دریځي په دې کې د پام نقطه دا ده چې یو ډول مفکوره یا بیانیه جوړیږي چې پر اساس یې د یوې ټولنې دننه یو ځانګړې پرګنا نه یوازې له ټولو اسانتیاو او حقونو بې برخې بلل کیږي، بلکې د هغې ټولنې هیڅ برخه نه ګڼل کیږي. نو دا سخت دریځي ده. او که په تاریخي توګه یو څیړو، نو دا کار هم له انسانانو سره شوی. خو د سخت دریځۍ یو بل اړخ دا دی چې پکې تاوتریخوالی هم ورګډیږي.
لیکن شدت پسندی میں پھر ایک اور ڈائمینشن ہے جس میں آپ وائلنس جو ہے اس کو لے کے آتے ہیں.
ہیلے مالمویگ د ڈینمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې کار کوي او په منځنی ختیځ کې پر وسلوالو ډلو تاوتریخوالی او سولې څېړنې کړې دي. نوموړی د ایاز ملک او عائشې صدیقې له نظر سره موافقه نه ده. مالمویگ وایي د اسلام پاله سخت دریځۍ یا عیسوي سخت دریځۍ په توګه اصطلاحات نه کاروي. نوموړی دا هم ګڼي چې سخت دریځۍ یو جامع او کائناتي تعریف نشي لرلی. د هیلي مالمویگ په خبره د سخت دریځۍ فکر او عمل باید په هره ټولنه کې د هغه ځای له شرایطو، حالاتو او کلتور سره یو ځای وڅېړل شي.
زه تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخصه اوسم او د یو یا زیاتو ځانګړو هېوادونو ډلو په اړه خبرې وکړم او هغه سیاق، حالات او شرایط وڅېړم چې پکې هغه ډلې یا هېوادونه موجود وي. نو زه به هېڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سخت دریځۍ ټاپه ونه لګوم او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم دارس یوې مفکورې یا نظری یا عمل ته د عیسوي سخت دریځۍ په سترګه هم نه ګورم. همداسې نور مثالونه هم شته. زه نظریې او عملونه له خاصو ډلو او حالاتو سره تړم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
هیلي مالمویگ وایي د سخت دریځۍ، سیاسي تاوتریخوالي او ترهګرۍ په اړه څېړونکي اکثر داسې یو تعریف پسې ګرځي چې هغه د نړۍ په هره ټولنه کې وګوري او بیا یې د حل یوه جامع لار ولټوي. د دې په خبره دا ممکنه نه ده چې موږ دې د سخت دریځۍ یا ترهګرۍ یو تعریف ولرو، ځکه چې هره ټولنه خپل تاریخ، جغرافیه،
اقتصادی او سیاسی شرایط، کلتور، دینی عقاید، کړه وړه او ستراتیژیک حالات لري. نو ځکه پکې د سختو نظریو، افکارو او اقداماتو بڼې هم مختلف وي او د حل لارې هم جلا وي. اوریدونکو، نن موږ د دې اونیزې خپرونې پر اهدافو او موخو وغږېدو او پکې مو هڅه وکړه چې د بیلابیلو پوهانو له نظره د سختدریزۍ یو ابتدایي تعریف او خاکه وړاندې کړو. راتلونکې جمعه به د ټولنیزې شبکې او سختدریزۍ خپرونې بله برخه واورې. په مخه مخه
ټولنیزی شبکې او سختدریزی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.